ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2013 کال د مې 28 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د ډیوه ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول سټکی
د پاکستان د لګي مودي یا نگران وزیر اعظم فتوګه باندې د پاکستان د خیبر پختونخوا سواس سره تعلق لرونکو پخوانی جج هغلی ناصر الملک ټاکل شوی دی. ناصر الملک به د پاکستان په تاریخ کې لومړی پختون وزیر اعظم وي.
او د افغانستان نه پاکستان ته راغلی پلاوی سره ملاقات نه پسته پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای دواړو ملکونو ته په سیمه کې د امن دپاره نوی لارې لټول پکار دي. د افغان پلاوی د مشري د افغان امنیتی صلاحکار حنیف اتمر کوله.
او د پاکستان په کړکې زپلې صوبه بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې په کال 2010 کې د بشری حقوقو لوی سرغړونه شوې چې پکې یو شمېر خلک وژل شوی دی.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ. دا د دین علاوه په نورو مهمو موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو.
دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی څخه نیخ په نیخ ګورئ په ټلویزیون ایشیا سیټری او پر ریډیو باندې اورئ. هم ورسره ورسره زموږ دا خبری خبرونه په فیسبوک وی او ایډیو باندې قتل کیږي. که کوم لیدونکي او لیدونکي غواړي چې خپل ملګرو ته هم دا خبرونه ورسوي نو ورته وایي چې فیسبوک وی او ایډیو ته لاړ شئ، دا خبرونه دا پاڼه ته وګورئ، لایک کړئ یا خوښه کړئ. ورسره ورسره تاسو په دې کې خپل نظر هم څرګندولی شئ. نن د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې یو پښتون د نگران وزیر اعظم یا موقتی وزیر اعظم په توګه باندې نوم خوښ کړی شوی دی. د پخوا جج وو، د پاک لول کېږي چې یو کوټلي جج سره د په انتظامی چارو باندې هم خبر دی. موږ په فیسبوک وی اوډیو باندې تپوس هم کړی دی چې ستاسو په خیال باندې وزیر اعظم نگران وزیر اعظم ناصر الملک لاړو بنه کار سکول پکار دی. دې ته هم تاسو نظر ویلی شئ. ورسره ورسره تاسو د پاکستان افغانستان د پلاوی په حقله خبرونه رپورټونه لوستی شئ او په خیبر پختونخوا کې د فاټا د مرچ کولو یا ورګډولو په حقله باندې د پاکستان د اعلی چارواکو او افغانستان حکومت دریځ هم اوریدلی شئ. اوس راځو نن ورځې مهمو رپورټونو ته او په دې کې لومړی رپورټ هم دی د ناصر الملک په حقله باندې. دا رپورټ موږ ته د ډیوري ډیو په اسلام آباد کې خبریالې رالېږلی دی. وګورته نسو
د غټ خبرې غونډې سره په وینا کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل
آج هم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا گیا جن کا ماضی بھی بڑا واضح ہے.
په دې خبره خوشاله دي چې یو داسې کس ټاکل شوی دی چې ماضی یې واضح دی. د لنډ مهاله وزیر اعظم د نامه د اعلان په محل خورشید شاه ویل چې دا یو تاریخي ورځ ده.
نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ نام ہے ناصر الملک کا.
د جمهوری حکومت پنځه کاله پوره کېدونکي دي او هیله لري چې د پاکستان پارلیمان به هر کله خپل پر ځای ولاړ وي. د پاکستان په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې یو پښتون به د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه خپلې ذمهواري ترسره کوي. د دوی دغه ټاکنه حکومتي او مخالفو ګوندونو د پاکستان د جمهوریت دپاره خوشایند ګرځولی دي او د عوامي نېشنل ګوند ویاند زاهد خان په دې اړه ویلي دي.
خبره دا چونکه تاسو واته ربی روزنا خبره اون چې سدانان په نوم نه متفقی د کیفیت کې ملګری به سمو کو چلې نو دا خو د جمهوریت لپاره یو ښه شګون دی. ناصر الملک یو ښه نوم ولا د پاتې شوی دی. امید لرو چې دا کم الیکشن 2013 شو پاکي کم څه شو ټونکی زمون سره شو دغه سم شو نو زما خاله ورجې پرپټیشن کې موږ ټول پای باندې دی نظر او خاص کر ټونکی زمون د سبې ته تعلق لري زمون په سبې کې مخکې کم څه شو
د قومی وطن گوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي
چیف جسٹس داوود
یو کردار پاتې شوی دی او جدي مقصد څه دی کې دا د چي د ملکي فیر او فری الیکشن دوکي چار حاجو سیاسي پټه چې هغه نه پوت پي نه
د طریق انصاف مشر عمران خان هم د یو ټویټ تلاري جسټیس ناصر الملک ته مبارکي ویلې او ویلې چې د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه دوی یو شنوم دی د اوسنی حکومت د 15 کاله آئینی موده د رواني میاشتې په یو دیرشمه نیټه ختمېدونکې ده او د جون د لومړۍ نیټې څخه به جسټیس ناصر الملک د لنډمهاله وزیر اعظم په توګه د حکومت واک ترلاسه کړي او په 25 جولای په هیواد کې کېدونکې عام ټول ټاکنو وروسته به دغه واک د خلکو لخوا ټاکل سوي حکومت ته سپاري. لومړۍ تعلیم یې په پېښور کې ترلاسه کړی او په کال 1940 کې لندن څخه یې بار ایټ لا ډیګري ترلاسه کړې وه. جسټیس ریټایرډ ناصر الملک کال 1940 کې د پېښور های کورټ جج او بیا په کال 2014 کې د پاکستان سترې محکمې قاضي پاتې سوی و.
پاکستان پخوانی د سپریم کورٹ قاضی جسٹس ناصر الملک د پاکستان نگران وزیر اعظم به تر سو پوری چې 15 جولای باندې نوی انتخابات نه شوي او نوی حکومت نه جوړ کړی شوی. جسٹس ناصر الملک د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سره تعلق لري او د پېښور په ایڈورډز کالج کې سبق ویلی. د هغه په باره کې تفصیلي رپورټ فیض ظفر ناورو.
دا پاکستان د ارزی وزیر اعظم د پرټا کلی شوی د سپریم کورٹ اف پاکستان زول چیف جسټس ناصر الملک تعلق د سوات سرخار منګوري سره دی. ناصر الملک په 1950 کې د اگست د میاشتې په 18 نیټه د سوات د کامران خان په سیاسي کورنۍ کې پیدا شوی وو. دا د ایبټاباد پبلک سکول نه د میټرک کول وروسته د ګورنمنت جانزیب کالج نه پارٹ فسٹ یا یولسم جماعت پاس کو او بیا د ایڈورڈز کالج نه گریجویشن یا سوالسم پوری تعلیم حاصل کو. په 1970 کې د لندن نه د بار اټلا سند تر لاسه کول وروسته هغه په پېښور کې وکالت شروع کو. او ولس کالا وکالت کې هغه په 1971 کې د های کورٹ بار جنرل سیکرٹری او په 1991 او 93 کې د های کورٹ بار صدر پاتې شو. په 14 جون 1994 کې هغه د پېښور های کورٹ جج وټاکلې شو او په 1 مئی 2004 کې د پېښور های کورٹ چیف جسټس او په 15 اپریل 2015 د سپریم کورٹ اف پاکستان جج وټاکلې شو. د هیواد د نگران وزیر اعظم د پاره د ټاکنې وروسته داغه د ترور زوی راحت علی خان وایي چې د نگران وزیر اعظم د پاره داغه د نوم ټاکنه زمونږ د پاره د فخر خبره ده.
زمون نن ډیر زیات خوشحالي وو او دا زم د سوات ته پاره د ملکن ډیویژن د ټول پاکستان لپاره د فخر خبره ده.
په 3 نومبر 2001 کې د پرویز مشرف په حکومت کې هغه د پی سی او د لاندې د حلب چوتولو نه انکار کړی وو. جسټس ناصر الملک د سپریم کورٹ د هغه بینچ حصه وو چا چې د 3 نومبر 2001 د ایمرجنسی لګولو خلاف حکم امتناعی جاری کړی وو چې لکبلې هغه د سپریم کورٹ د ججای نه لرکړل شوی وو. او بیا په ستمبر 2003 کې د پیپلز پارټي په حکومت کې هغه بیا د سپریم کورٹ د جج حلب واغستو او په 6 جولای 2014 هغه د سپریم کورٹ اف پاکستان چیف جسټس جوړ شو چې تر 14 اگست 2015 پورې د پاکستان د سپریم کورٹ مشر جج وو. جسټس ناصر الملک د سپریم کورٹ د هغه بینچ مشر وو چا چې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د توهین عدالت په مقدمه کې سزا اورولې وه. دا ټاکلی شوی نگران وزیر اعظم ناصر الملک پلار کامران خان د عبدالغفار خان باجا خان د خدای خدمتگار تحریک کارکون وو او بیا د نېشنل عوامي پارټي جوړېدو وروسته هغه په نیب کې شمولیت کړی وو. کامران خان د دغې وروسته بیا د عوامي نېشنل ګوند او د هغې وروسته په پیپلز پارټي کې شامل شو او کله چې آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز پارټي نه جدا شو نو کامران خان د شیرپاو خان په پارټي کې شامل شو. دا ټاکلی شوی نگران وزیر اعظم ناصر الملک پلار کامران خان هم سنیټر پاتې شوی وو او دا غرور شجاع الملک د قومي وطن پالټي سنیټر پاتې شوی دی. دا ناصر الملک کشر رفیع الملک کامران د منګوري تحصیل ناظم پاتې دی. دا ناصر الملک د خاندان د خپل مورنۍ ژبې پښتو سره ډېره مینه ده. دا ناصر الملک دوه زامن دي چې نومونه یې علم خان او نمیر خان دي. دا د کشر رور نوم لونګین او د ورورونو نومونه یې شیرباز خان، سنگین خان او خیبر خان دي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د ناصر الملک صیب د زامن نمونه علم او نمیر دی ځنې اردوونکو لپاره بکې دیشي د ناشناوی او ځنو دو پته وی علم د سوات او بنیر په منځ کې یو تاریخي غر دی او نمیر په د غر کې کېدونکو یو ډیر مشهور ګل دی. دا ګل چې نور نړۍ کې ډېر کم لیدل کېږي د بنج په ونه کېږي ډېر غټ وي خلک یې د ښکلا لپاره هم ساتي او دا ګل خوړل کېږي هم خلګي خوري هم د زوینم خیبر دی دا خیبر هم دی غرنم دی مشهور دوراره نومې داسې معلومیږي چې د خواوشا سیمو نمونه چې دی دا د سر د ډیر مینه لري په دې بنور هم پروتون د توړان دی قدر مو لیدونکو خو وس په خیبر پښتونخوا کې موقتی وزیر چې دی داغه په نوم لانجه روانه ده. دا نوم دور جمعه کې منظور افریدی په توګه باندې د پاکستان تحریک انصاف غړو خپلا او د لوا د منظور افریدی د ترزوی جاوید افریدی مطبوعاتو سره شریک کړي وو ویلي چې دا کنفرم شوی دی یعنی په دې باندې سلا راغلی دا خو اوس داسې معلومی کی د غنم باندې سلا ته څوک تیار نه دی سلانج روانه ده اولې په څوک تیار نه دی په دې باندې رپورټ راکې حمید الله د پیښور څخه.
د پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف وزیر اعلی پرویز خټک او د جمعیت علما اسلام په صدر رحمان د اختلاف مشر مولانا لطف الرحمن په صوبایي اسمبلی کې هغه وخت د یو ملامت کوونکي صورتحال سره مخامخ شول چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د دې دواړو لخوا د موقعیتي یا نگران وزیر اعلی د پاره ټاکل شوي امیدوار منظور افریدی باندې نیوکې پیل کړې. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل مولانا لطف الرحمن د نورو اختلافي ګوندونو سره سلا نه ده کړې او وزیر اعلی پرویز خټک او د اپوزیشن لیډر مولانا نورالدین پرمان دی صوبایي اسمبلی ته وایي چې هغوی منظور افریدی په کوم صلاحیت موقتی وزیر اعلی ټاکلې
د صوبایي لپاره خو یو بهترین گورنمنت کې غیر ایکسپرتي چې دا پروفیشنل ټیکنوکریټي ریچارج بیوروکریټي یا چې د ډیر لوی سیاسي ناوتو مشري چې ستر بیسه کوالیفیکیشن شو دا په دې کې دا که سیاست دی تر هغه چې کرپتیان او رپتیان برازي هغه به سره اعتراض جوړيږي هغه باندې ګران وزیران جوړيږي چې څنګه ګران وزیران سره خپل خبرونه جوړ شي دي دغه وضاحت د وزیر اعظم سره مو کی او دغه وضاحت د لیرا د اپوزیشن لکا چې دا خبره کیږي چې دوره دوره وزیر اعظم سره بحث کړي او
دا ګیلا د اپوزیشن نورو ګوندونو هم وګړه د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شیرپا وویل
مونږ هم اعتماد کینی وو چې ستنې شو یو مونږ هم خبر نیو یو له خاص سره دا ځاتې کې کې لګیا دی او د سره هغه ټول سیستم او ټول پروسس چې دی هغه مشکل دی.
خو وزیر اعلی پرویز خټک په خپل ځواب کې وویل پکار ده چې د اپوزیشن د نورو ګوندونو سره سلا شوی وي خو هغه د پیسو اغستلو د سردار بابک نور تور نارت کړل
کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر لوگ کہتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے کہ ایسا اور ابھی میں کہتا ہوں مولانا صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو کنسلٹیشن نہیں کی گئی تو میرے خیال میں کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور میں بھی پاکستانی کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہا ہوں.
د پاکستان په مطبوعاتو کې د عمران خان سره د منظور افریدی د ملاقات په تصویرونو هم نورو تمامو سیاسي ګوندونو توت خبرګون خودلې او ویلي چې دا په بې پلو نگران انتظامیه پښتنې راولاړی. خو د اپوزیشن لیډر مولانا د پرمان وویل په کار ده چې د اپوزیشن نور ګوندونه د دوی په انتخاب باندې باور ولري.
هم کې اعتماد ہونا چاہیے هم ذمہ دار لوگ ہیں اور ذمہ داری سے بات کرتے ہیں اور جو الزامات جس حوالے سے تو ہم پورے صوبے کے عوام کو جواب دیں. لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ ہم پہ ایسے الزامات نہ لگے جائیں اور ایسے لوگ الزامات نہ لگے جائیں کہ آگے دامن ہو رہے پیچھے دامن.
ځنی مطبوعاتی راپورونه وایي چې د صنعتکار او د پیسو د سختن د نگران وزیر الله په توګه مخې ته دراوستلو په اړه راپور د شوی نیوکه کولی شي چې تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام په فضل الرحمن ګوند د یو بل امیدوار لپاره او حسوي کوسو هم وزیر الله پرویز خټک او د اپوزیشن لیډر داسې سند ویلي. خو د صوبې د اطلاعات وزیر شاه پرمان اسمبلی ته وویل د منظور پریدی له د نگران وزیر الله په توګه پخلی نه دي شوی. د منظور پریدی یو بل رور ایوب پریدی د تحریک انصاف په ټیکټ سینیټر هم جوړ شوی او د سینیټ په دغه انتخاب کې د پیسو په چلن ډیر مطبوعاتي راپور نه راغلیو. حمید الله ویو وی ڈی ون نیوز پیښور.
د پاکستان میډیا وای چې په پاکستان کې اوسیدونکي چې کم د نورو مذهبونو خلک دي اقلیتونه دي د هغوی شمیره 30% زیاته شوې ده او دا هغه 30% خلک دي چې کم به د ووټ اچولو اهلي یعنی ووټران زیات شوي دي د اقلیتونو خو بیا ځینې څېړنکاران دا وایي چې که ووټران زیات شوي دي په سیاسي پارټو کې او انتخاباتو کې د هغوی نمائندګي هغه شانتي نه کیږي او نه په د پاکستان غټي غټي یعنی اقلیتونو ته دومره ډاډ ورکوي چې هغه ویلا ټیکټ ورکړي د انتخاباتو لپاره. تفصیل په احسان محمد خان نورو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه د کمشمیره مذهبي طبقو رای ورکوونکو په شمیره کې د 2013 ټاکنو په پرتله 30% زیاتوالی راغلی. د الیکشن کمیشن د کاغذونو تر مخه په دغه کمشمیره طبقو کې تر ټولو زیات رای ورکوونکو شمیره د هندو مذهب سره تعلق لرونکو ده. د کمشمیره طبقو د حقوقو لپاره کارکوونکي سیاسي فعال رادیش ټونی وای د رای ورکوونکو په شمیره کې زیاتوالی یو ښه خبره ده، خو په کار ده په دغه اساس د هغوی د سوکو شمیره هم زیاته شوې وي او ورسره د کمشمیره طبقو د زنانو لپاره هم سوکای مختص کړی شوې وي، نو هله به دوی ته ګټه رسیدله. په دې حق له نوموړې زیاتوي
موږ دا ګورو چې زموږ شیش څخه کم دي عمر اوسه پورې چې کم نشل اسمبلی کې او هغه عمر 10 شیش دي بلوچستان اسمبلی کې عمر 2 شیش دي سند اسمبلی کې شپږ شیش دي زموږ کے پی اسمبلی کې 3 شیش دي نو موږ دا موړو چې فاټا چې هلته دا یو شیش پزې دا 2 شیش نو شي دا ماینارټی زپارا اور بل طرف ته موږ دا موړو چې کم ماینارټی فیمیل دي چې هغه تم کم دا حکومت تر طرف نه چې 17% یو کوټا نو موږ دا غواړو چې هغه زموږ ماینارټی کمیونټی چې کوم لیدي دي هغه تم دا کوټا ملو شي او هغه اسمبلی ته منتخب شي هغه کوټا کې.
د الیکشن کمیشن د دغه تازه فیرست تر مخه تر ټولو زیات شمیره د هندو مذهب سره تعلق لرونکو ولس لکه و اویا زره 300 سلې خودلې شوي، ورپسې د عیسائی فرقې 1,40,000 او 115، د احمدی فرقې 1,05,515، د بای فرقې 1,13,530، د بود مت 1,340، د سکھ مذهب سره تعلق لرونکو 8,252، او د پارسی فرقې د رای ورکوونکو شمیره 3,215 خودلې شوي. خو د الیکشن کمیشن لخوا سرګن شوی دغه کاغذونو کې د یهودی مذهب سره تعلق لرونکو شمیره نه ده سرګنده شوی، چې دغه د 2013 ټاکنو په مهال 809 خودلې کېده، چې په دغو کې 420 زنانه او 328 نارینه درج رای ورکوونکي شامل وو. نومیالی قانوني ماهر شهاب خټک وای د پاکستان په عین کې چې د هر یو کمشمیره مذهبي طبقې منونکي ته په عام ټاکنو کې په عمومي سوکۍ هم د برخه غیستو اجازه ورکړی شوې، خو په عملي توګه په پاکستان کې سیاسي ګوندونو داسې کوم مثال نه دی جوړ کړی چې په عمومي سوکۍ د کمشمیره مذهبي طبقې سره تعلق لرونکي کوم سیاسی مبارز یا فعال تا ټیکټ ورکړی وی.
اکثریتونه چې دی هغه په مین سټریم پالیټکس کې نه دي شامل. دا غي د رائټس د پروټیکشن لپاره هم موږ هیڅ دلچسپي نه لرو. البته کاسمیټیک یا مصنوعي داسې اقدامات کوو چې بهر دنیا ته زموږ شکل یا چهره ښکارې شي. مثلا په ټول پاکستان کې جنرال سیټونه چې څومره دي نو یو پارټي هم دا غي د لپاره خپل یو هم ماینارټی کاندیډیټ چې دا نه ودرایي. دا څومره د افسوس خبره ده چې په تھیوری کې هم موږ اجازه ورکړل ده چې جی ماینارټیز چې دي هغه آزاد دي هغه په هر سیټ ودرې ده. او په پریکټیس کې دا نه چې کله ماینارټی یو کس ټیکټ غواړي نو یو پارټي مطلب ټیکټ نور کوي په جنرال سیټ باندې. فکر دا چې هر پارټي پابند کړل شي چې هغه په جنرال سیټونو باندې څه سیټونه یو خاص تعداد د سیټونو هغه د ماینارټیز لپاره پابند شي چې دی ریزرو.
د الیکشن کمیشن راپور تر مخه د هندو او عیسائی مذهب منونکو ترڅنګ د احمدی فرقې رای ورکوونکو شمیره هم سیوا شوې، کوم چې په 2013 کال کې 1,15,906 و چې دغه اوس 1,15,515 ته رسیدلې. دغه ډول د سیک پارسی بای د وټونو شمیره هم سیوا شوې. د الیکشن کمیشن لخوا چې په هیواد کې دغه د کمشمیره طبقو د مجموعي رای ورکوونکو شمیرې خودلې شوې دي، خو د بیلو زلو ځانګړې شمیرې او فیرستونه به په را روانو ورځو کې سرته ورسول شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
تاسو دا خبری خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیو باندې هم کتل شئ. پاکستان اعلان کړی دی چې راتلونکو میاشتې یعنی د جولای په 15 تاریخ باندې به په پاکستان کې عام ټاکنې یا انتخابونه کیږي، خو د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا نوول شوی دی چې هغه تنظیمونه په کوم باندې چې قدغنونه یا پابندۍ لګول شوی دی په دې ټاکنو باندې اثر انداز کېدای شي. یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد څخه.
بلخوا د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې د انتخاباتو د سکیورټۍ لپاره د انتخابي کمیشن په تیاریانو بے باوري ښکاره کړې ده. اسلام آباد کې د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې غونډه کې د راتلونکو عامو انتخاباتو نړیواندې او د وټونو پر روز د سکیورټۍ جاج اخیستلې شوې دي. د انتخابي کمیشن سکرتر بابر یعقوب غونډې ته ویلي چې انتخاباتو پر روز به په ګرد هیواد کې 15,000 پولینګ سټېشنې جوړولی شي چې پکې د 20,000 نه زیات پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولي شوي دي. بابر یعقوب زیاته کړې که چېرې هر یو پولینګ سټېشن باندې دوی 15 امنیتي سرتیری په ځای کوي، نو د دې لپاره به دوی ته تر 200,000 پورې امنیتي ځواکونو ضرورت وي. د انتخابي کمیشن سکرتر د انتخاباتو په وخت باندې کېدلو په اړه هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د کمیشن سکرتر ویلي چې د ده ذاتي رایه دا ده چې ځینې بهرني قوتونه پاکستان کې کېدونکي انتخابي عمل ثبوتاج کولی شي. او د یادې کمیټې زنانه غړې کلثوم پروین وایي چې د کمیشن سکتر د لا قانونه ګرځولې شوې ډلو د واک لاندې سیمو کې انتخاباتو د نه کېدو یره هم څرګنده کړې ده.
سم ځایله تھریټ زیات ډېر دي نه، لکه اوس زموږ علاقې کې اوران خاران د ځایله قلات ابل چې دي، د پنجاب کې چې دي کم تنظیمونه چې دي، دا چې دي دا دا حساس ځایونه دي. دا نه چې دا سر مسایل پیدا شو چې موږ لپاره هغه پرابلم جوړوي چې دا پرابلم جوړې خو بس الیکشن باندې کیږي نه. هغه خپل صبر هغه خبر صحیح خبره ده کہ اگر چې دا تنظیمونه چې دي دا لکه هغه بي ال دي د تبل تنظیمونه چې دي دا پرابلم جوړوي موږ لپاره. اور دې لپاره موږ باید دي کې دا لپاره ویلې کې باید دي کې فوج در سره لازمی دي کې فوجي هم در سره فوج هم در سره رینجر هم در سره. دا په دا سناریو کې خبر کړي دي.
د انتخابي کمیشن سکرتر غونډه ته ویلي چې انتخاباتو پر ورځ پولینګ سټېشنو د حفاظت باوري جوړولو په اړه د فوج سره خبرې اترې روانې دي. او کې دي شي چې نوې اوازې حساس خو د هیواد ګرد پولینګ سټېشنو سکیورټي فوج ته وسپارلې شي. انتخابی کمیشن راتلونکو انتخاباتو پر روز د 20,000 نه زیات حساس ګرځول شوی پولینګ سټېشنو باندې د سکیورټي کیمرو د لګولو منصوبه هم لري. او دغه انتخاباتو لپاره کمیشن د حکومت نه 20 روپۍ غوښتلې دي. او د کمیشن کال 2014 انتخاباتو باندې شوی خرچې یوازې 4 روپۍ وه. بلخوا د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې د کمیشن د سکرتر لخوا راتلونکو انتخاباتو د سکیورټۍ په اړه بریفینګ او په دې ترڅ کې تیاریانو باندې بې باوري کار کړی دا. او د کمیشن سکرتر ته د راتلونکو میاشتې په لومړۍ نیټه بیا کمیټې پړوندې حاضرېدو هدایت کړی دی.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی پاتې شوی مشر اسد دورانی په د لیکل شوی کتاب سپای کرونیکلز په حواله سره ک نن سبا په هندستان او پاکستان کې بحثونه روان دي. نو بل طرف ته د پاکستان فوج لخوا د هغه نه پښتنې هم کیږي. نن هغه جی ایچ کیو ته هم راغوښتل شوی وو چې کمی خبرې هغه په خپل کتاب کې لیکلې دي د هغه وضاحت دی وکي. اسلام آباد نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ اسد دورانی دا کتاب چې سپای کرونیکلز نومیږي د هند استخباراتي ادارې را پخوانی مشر اس اے دولت سره یو ځای لیکلی دی. د کتاب شایع کېدو پس پاکستان کې د دې پر ضد سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو. او وړاندې د پوز ویاند ادارې ISPR مشر آصف غفور یو ټویټ کې دا کتاب لیکل د پوز ضابطه کار پر ضد بللی وو. نن د ISI پخوانی مشر اسد دورانی د پوز هیډکوارټر یا جی ایچ کیو ته د کتاب لیکلو په حق له وضاحت د پاره راغوښتل شوی وو. وروسته د ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور یو ټویټ کې ویلي دي چې اسد دورانی نه د کتاب په حق له پلټنو د پاره با کورٹ آف انکوائری جوړول کیږي چې مشری به د پوز یو جرنل کوي. ټویټ کې ویل شوی دی اسد دورانی نوم بهر تلو باندې بندیز فیرس یا ای سی ایل کې به هم شاملېږي. وړاندې په دې کتاب د پاکستان سینټ کې هم سخت عکس العمل مخې ته راغلی وو او د سینټ پخوانی چیرمن رضا ربانی ویلي وو که چېرې دا کتاب به یو سیویلین لیکلی وو نو ورباندې به څو قسمه تورونه لګېدلي وو. خو د پوز یو پخوانی جرنل لیکلی دی ځکه پرې ټول غلي دي. د پوز لخوا د ای ایس ای پخوانی مشر نه تحقیقاتو فیصله څومره حد پورې به ټیک وي په دې حق له څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پوز به هغه شان د خپل یو جرنل احتساب ونه کړي څنګه چې د سیاست مدارانو کیږي.
صدر مشرف کتاب لیکلی وو ان د لاین آف فایر هغه کې ډېر ریویلیشنز کړي وو چې هغه د کوډ آف کنډکټ او د افیشل سیکریټیک خلاف ورزي وه. دا هغه خلاف هم چا څه ایکشن وانه خسته. د دې نه علاوه نور هم داسې مضمونونه مختلف دغه کې راځي چې کم یہ بھی حصی کم کب تک یہ خاموشی کب تک دغلی کو جنرل شاہد عزیز لکھے ہو آغا ہم دیر سیزونا برسے رکھڑی ہو دا سیزونا برسے رکھول سب اخفل زی باندے سب بڑا خبر آنا دا لیکن دیتا اس دو نظریات را غلی ری یو قوا تا سیویلین لکتا سچویل نواز شریف سنگا ٹریٹ کی گی اور بل طرف تا اسٹبلشمنٹ سنگا ٹریٹ کی گی واقعی دا چھ دغا ڈبل سٹینڈرز دی دا ڈبل سٹینڈرڈ شورونا پاکستان کے راروان دی اوس بم روانوی او دا کوٹ آف انکوائری چې اوشی کوٹ آف انکوائری وقت پر ٹائم اخلی او اکن میں ندے کپو دورانی سے بانے صدا سے دفعہ ہو لگی صرف اقتا بھائی اوکاشن ہوشی او یو ڈائریکٹیو بھائی شوشی چاہندہ دا پارک سو کتاب لکی یا دا سے قسمہ ریویلیشنز کین آغا دے اڑانے نکلیر انسقلی.
یو بل سڑنکار ڈاکٹر حسن عسکری دا فیصلہ خبر لے دا او دے وائی کا غلطی ہر سو کو کڑی بھائی چی تپوس اور نوشی
اور وہ کوئی بھی غلطی کرے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ضروری ہے اور یہ ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے.
ڈاکٹر حسن عسکری وئی کا غلطی ہر سو کوی احتساب یہ پکار دے او سد دورانی پر ضد انکوائری یا تحقیقات با یو خم مثال وی. دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم دا غوښتنه کړې ده کچره دا نواز شریف لخوا ممبئی ترخکر بریدونو بیان باندې کمی سلامتی کمیټه غونډه کې دي شي نو دا یو پخوانی جرنل لخوا په دغه شان معاملو کتاب لیکلو باندې ولی د کمی سلامتی کمیټه غونډه نه رابلل کیږي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva.
اگر که نن سبا په لائن آف کنټرول د پاکستان او د هندستان ترمن د اکثر ډزې کیږي او د بیګنا عامو خلکو پکې مرګ جوبله روانه ده خو بیا هم د دواړو ملکونو له طرفه خپلو کې د تعلقات خکولو د خواهش علامی ښکاره شوې دي. نن په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهوره ورځپاڼه ډان کې متحدہ قانونو کې د پاکستان د پخوانی سفیر د منیر اکرم یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د فوج سر لخکر په مختلفو موقعو هندوستان سره د تعلقاتو سمولو اندیه ورکړی دی. د هندوستان د دفاع زنانه وزیر هم په تیرو ورځو کې د پاکستان له طرفه د زړه پورې اشارو په حواله ویلي دي چې امن دپاره د پاکستان د خواهش به ښه جواب ورکولی شي. مضمون لکی چې په یوم پاکستان کې دن کی فوجی پریډ کې د شاملې دو د پاره د هندستان فوجی اتاشی ته هم بلنه ورکړې شوې و. دغه شان هندستان او پاکستان دواړه به د شنګای د تعاون د کانفرنس د سوري لاندې په روس کې کی دن کو فوجی مشکونو کې په شریکا برخه اخلي. ڈان خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان هندستان سره د کوټلو خبرو جاری ساتلو خپل پورا وس چار کوي. د هندوستان په دریز کې د بدلون راتلو له سببه کټوري مسلې نیوي نو لوی لوی مسلې خو اواریدای شي. مضمون لیکي چې د نریندرا مودي حکومت د شروع نه پاکستان سره د تعلقاتو د سمولو عمل سره کشمیر کې د آزادۍ د تحریک د امداد نه د لاسه خستو او د ممبئی غونډې د نورو ترهګر حملو د منلو شرطونه تړي او په پاکستان د فشار زیاتولو لپاره د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ یاغیانو په لاس کې د نیو حکمتي عملی هم اختیار کړی دا. خو په سیمه کې د غنو واقعاتو او د بدلیدونکو حالاتو له سببه د پاکستان په لوري د هندوستان تګلار هم په بدلیدو ده. په دې سیمه ییزو واقعاتو کې د پاکستان، چین، روس او ایران سره نزدېکت ته چې غرض یې افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره روغه جوړه راوستل دي. دویم سبب د پاکستان په حق له د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ رویه ده. اگر که هندوستان د ترهګرۍ د سرپرستۍ په تورونو د امریکې د حکومت د پاکستان خلاف د لمسولو پوره کوشش وکړو، خو صدر ټرمپ افغانستان کې د امریکې د موجودګۍ او افغان طالبانو سره د روغې په تمه پاکستان د لاسه غرزول نه غواړي. او اخیری سبب دا دی چې هندوستان په دنیا کې د پاکستان د یوازې کولو په مقصد کې کامیاب نشو، په دې سبب خپل رویه کې اوس لچک پیدا کړی دی. ډان خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان هندوستان سره د خپلو تعلقاتو سمولو په لار کې د کشمیر مسله د ټولو نه لوی خنډ ګڼي، ځکه چې د پاکستان یو حکومت یا یو مشر هم کشمیر کې د هندوستان د ظلمونو د جاری پاتې کېدو په صورت کې هندوستان سره د تعلقاتو سمولو زړه نشي کولی. خاغلی منیر اکرم ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې د هندوستان او پاکستان د تعلقاتو په لار کې یو بل اهم رکاوټ دواړو ملکونو کې د اوبو د کمی پیدا کېدو خطرې دي. که دواړه ملکونه دې مسلې نه خلاصې غواړي، نو باید چې د سند تاس لوزنامې په بنیاد څخه اقدامات وکړي.
د افغانستان نه هم یو پلاوی د افغانستان د امنیت صلاحکار حنیف اتمر په مشرۍ کې پاکستان ته راغلی او د پاکستان د فوج مشر جنرل قمر باجوا سره ملاقات هم کړی. جنرل باجوا د ملاقات نه پس ویلی دی چې پاکستان او افغانستان ته د امن لپاره نوی لارې لټول پکار دي. تفصیل په اسلام آباد نه په ریپورت کې اورو.
دا ایس پی آر د بیان تر مخه دغه ملاقات کې تازه پای ته رسیدلې د امن او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل په پلان هم خبرې اترې شوې او افغان پلاوی د همکارۍ په ښه کولو باندې د پاکستان د ګامونو ستاینه کړې. د پوز د ترجمان تر مخه پاکستان او افغانستان د دوه اړخیز سیکیورټي د همکارۍ په شمول د یو شمیر کاري زډلو په جوړولو هم موافقه کړې ده. د افغانستان د چارو سیړنکار او صحافي طاهر خان وایي 15 کاري زډلې به جوړیږي چې پکې یوا د پوځیانو، دویمه د جاسوسۍ د افسرانو، دریمه د تجارت، څلورمه د سفیرانو او پنځمه ډله به د مهاجرینو لپاره وي.
مهم پکې دا ده پاره هوادونو اوس دغه میکانیزم باندې اتفاق کړی دی. نو په خوا به چې کړه تعلقات خراب شول یا به د خبرو غو پروسم خراب شو، نو اوس به ځینې وخت کې هغه کشیدګي وی هم، خو لیکن دا امیدونه اوس ته چې دا باضابطه جو دی راضي شوی دی، دا یو میکانیزم به دا روان شي په دې کې بنیادی د دې اهداف او مقاصد کې دا اعتماد، دا بحالی، دا چې کوم په دې مادي دا لاغه کومول دار دې حصہ ده.
دا ایس پی آر د بیان مطابق د افغان پلاوی مشر حنیف اتمر ویناوا چې افغانستان د پاکستان څخه زیاتې مثبتې هیلې لري او تمه کوي چې د خپل منځ همکارۍ لاره د یو بل اندېښنې لري کړي. د افغان پلاوی سره خبرو کې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا ویناوا چې د اوږدې مودې لانجو پاکستان او افغانستان ته دروند زیان اړولې دي او موږ له با د شریک دښمن پر ضد یو ځای کار کولو سره د امن لار لټول. د نړیوال چارو سیړنکار ډاکټر اجاز خټک وایي دا خبرې ښایي چې دواړه هیوادونه په دې پوه شوي دي چې بد اعتمادي د هیچ چا په ګټه هم نه ده. خو زیاتوي چې که دواړه هیوادونو لا په یو بل بېواورتیا ختمول وي، نو دواړو له به عملي او په نظر راتلونکي ګامونه اغستل وي.
نو هغه به څنګه کوي؟ هغه دواړه ملکونه په ګډه خپل ملک کې هغه خلکو خلاف اکشن ډېر ویزیبل انداز کې وایي، څو هغه باره کې بیانونه نه کوي چې کوم باندې د بل کپ شک دی چېرې دا زموږ ملک اتما خلاف استعمالیږي. دا افغانانو زړه خلکو ته ګوتلی شي چې تاسو دا خلک استعمالیږي. پاکستان هم وایي چې زموږ خلک هلته چې خلک ناست دي او جلده څارهګری کوي، اوس دې خلاف به اکشن څومره څه کېدی شي، اکشن نه اخلي څه کېدی شي، دوی به څه باندې خو بهرحال دی ته څه عملي پر ځمکه څه خیانه په کار ده نو دوی سره به رو رو زما خوا خبره راشي. خو ګناه دا کیسه نه کېږي او دواړه دا خیال وي چې نه مونږ به تر څو بل د بل نه وي کړي نو مونږ یې نه کوو نو هغه به ګرانه دي. بهرحال مشکلات شته په کې ډېر تکلیف دی خو بے تم امتنی ہوئی دکا کہ بل الارم بشتا دوارو ملکون تر یو بلتا خبرا او تعلق سمولو نا علاوہ اتیارا نشتا بل الارم بشتا دی سارا جنی دوارا با نقصان مو
پا دغا مقا افغان پلاوی دا افغان اولس مشر اشرف غنی لالخا دا پاکستان دا فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا تا دا افغانستان دا سفر بلنا هم ور کڑے چی دا پاکستان دا فوج سر لخکر قبول کڑے دا.
پاکستان او افغانستان تر منځ د ډیورن لیکه تاریخي لیکه چې د افغانستان د حکومت په داوا ده او هغه متنازع لیکه غني. پاکستانیان اکثر د غلي کې ته نړیوال پلوي د افغانستان د پاکستان تر منځ د ډیورن د پل نه پاکستان پلوتا سیمه فاټا چې اوس په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شو باندې هم افغانستان اعتراضونه کړي وو. پاکستان جواب ویلی دی او جواب دا دی چې د پاکستان کورنۍ مسله ده. پرون په لومړي ځل باندې د پاکستان د خیبر پختونخوا په یو ایوان کې د پاکستان تحریک انصاف د واکمن ګوند یو غړي د خپل تقریر په مهال دا دعوه کړې ده چې پختونخوا سره فاټه یو ځای کول لومړنی ګام وو. د پختونخوا سره به د بلوچستان پښتني سیمې یو ځای کول دویم ګام وي او په افغانستان کې پښتني علاقې چې کوم دي هغه به د سره یو ځای کول دریم ګام وي. منګ نن د هغه وزیر چې شاه فرمان نومیږي سره د تماس بلها زل کوشش کو او دا سلام وکړ چې دا غره ته پوسو کو چې آیا پاکستان په افغانستان کې باندې بقبضه کوي کنه دا یو بل ریاست جوړولو پلان دی د یو نوی ریاست کنه دا د یو گاونډي هیواد نه د غزې قبضه کولو اراده ده مطلب سره ده دی. آیا دا د پاکستان د حکومت منصوبه ده د پاکستان د پوز منصوبه ده د سړی په ذاتی کچه دا خبره کړی دا هغه دې د اهمیت نه خبر ده کنه دا ټولې مهمې پښتنې دي او په دې باندې موږ هڅه کړی خو هغه سزمنګ رابطه تر اوسه نه شویل بتا دا خبر د څنګه وکړو په دې باندې بیا سم د ټکه په اسمبلی کې نور غړو خپل خبرګون سم څنګه وخدلو هم په دې موضوع باندې د ډیوري ډیو په خبر کې خبریال ریاض حسین یو رپورټ تیار کړی دی.
پرون چې صوبائی اسمبلی کې فاټا خیبر پختونخوا کې د ورګډولو بل په لوی اکثریت منظور شو نو ټولو پارلیماني لیډرانو په دې د خوشحالۍ څرګندونې وکړې او وار په وار ټولو دا د پښتنو او پاکستان قوي کېدلو بلل او په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک اسمبلی ته د وینا په وخت وویل د دې ګوند همیشه د پاکستان چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو خبره کړې ده او د دې نه پس په بلوچستان کې د میشتو پښتنو دې صوبه کې د ورګډ ولو لپاره مبارزه وی تر سو د پښتنو لوی او لوی صوبه جوړ شي.
سپیکر صاحب حقیقت هم دا دی چې قبایل پښتونخوا کې یو ځای شو دا عوامي نېشنل پارټي را روان هدف با په بلوچستان کې چې کوم پښتانه دي دا په ټول له پاکستان په چوکاټ کې دننه یوې صوبې ته راولو ان شاء الله که خیری دویم هدف به زمونږ ان شاء الله دای چې په پاکستان کې به دننه د پښتنو یو لوی صوبه به ان شاء الله دا باندې په لیول باندې با
خو هر کله چې د واکمن ګوند یو مهم غړی او د اطلاعاتو د وزیر شاه فرمان اسمبلی ته د وینا وار راغلو نو هغه اردو ژبه کې د سردار حسین بابک د پښتنو د وحدت خبره نوره هم وړاندې بوتله.
تو میں تیسرا سٹیپ بھی بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے چوکاٹ کے اندر افغانستان کے پشتون بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے.
شاہ فرمان اسمبلی ته پډا گوای چې زیو دریم گام هم خو دل غواړم چې یو ورځ به د افغانستان پښتانه هم د پاکستان چوکاټ کې موږ سره شامل شي. د نوموړي دې بیان ته نه یوازې اسمبلی کې موجودو تنانو د حیرانتیا په نظر وکتل بلکې سیاست پوهان هم ګوته په خوله دي چې په دومره مهمه چوکۍ ناس یو بنده څنګه د یو بل آزاد او خود مختار هیواد پاک له چرته سیاسي جلسه کې نه بلکې اسمبلی کې داسې خبره کولی شي. او د پېښور پوهنتون د یو پروفیسر ډاکټر جمیل چتر علی سره چې ډیو د اطلاعاتو د صوبایي وزیر ته دغه بیان په حق له خبرې وکړي نو هغه ویل داسې بیان ورکول حکومتي چارواکي له نه دی پکار.
شاه فرمان صاحب خبره زو ویل چې دا یو نان سیریس او ډیر غیر ذمہ دارانه
بیان دی نه افغانستان ته دا حق شته چې د پاکستان په اندرونی جغرافیایي رد بدل باندې خبرې وکړي او نه پاکستان ته دا حق شته چې هغه د افغانستان په اندرونی جغرافیایي سرحداتو کې پروینشل سچویشن چې کوم دی د ولایتونو دی پای کې خبرې اترې وکړي یا پای کې دا بلکې په بین الاقوامي سطح باندې وکتل شي نو دا یو قسمه دمکی ګڼلی شي چې تاسو د بل ریاست په حق له دا وایي چې زه به تانه دا نیمه حصه جدا کړم او ځان سره به یو ځای کړم.
په عامه توګه سملو کې ځینې تنان داسې خبرې جذباتو کې وکړي چې د پارلیماني روایاتو خلاف وي او بیا د خپلې خبرې نه پشا شي او دا د اسمبلۍ د کاروایی برخه نه ګڼل کیږي او یا هم سپیکر چې محسوس کړي کوم غړي ناسمه خبره وکړه نو امر وکړي چې دغه الفاظ دې ختم کړی شي. خو دلته نه خو د اطلاعاتو وزیر خپله خبره واپس اخیستې ده او نه هم سپیکر د دغې الفاظو د ختمولو کوم امر جاری کړی دی. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو په سرغړونو باندې ډیر فکر خوندل دی. په خپل ریپورت کې ایچ آر سی پی د اتوار په ورځ ویلي دي چې 2018 کال کې په بلوچستان کې لږ تر لږه لس کم سل کسانو مړې دي سیموندل شوې دي چې تشدد پی شوی وو یا ورسره وهل ټکول شوی وو. دغه شانتي د ښځو او د ماشومانو په حواله سره هم په صوبه کې څه حالات دي په دې ایچ آر سی پی خبری کړي دي. حمید سمسور په ریپورت تیار کړي.
د کوټي په مطبوعات کلب کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان جنرال سیکرټر آی ای رحمان وویل په 2018 کې کومې خبري نوٹ کړي دي هغه دا دي چې په ټوله حیوانات کې په پرکیوزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دي. په هغه کې بلوچستان هم شامل دی. 415 کسان د قانون او د آئین په خلاف وژل شوي دي او لږ تر لږه د نوي کسانو مړې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان آی ای رحمان وویل چې په زوره باندې د بې درکسو کسانو شمیره موږ ډیره کمه بیانو. هغه په دې چې موږ یوازې هغه خلک د بې درکسو په راپور کې شاملوو چې هغه د ملګرو ملتونو د پروفارمې سره سمون خوري چې څوک دی، له کومه ځایه وړی دی، د چا زوی دی او چا پورته کړی دی او چا لیدلی دی.
ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں ان کے انٹرویو کیے جائیں.
زموږ غوښتنه دا ده کوم خلک کور ته راشي دا غوسره دي مرکه وسي چې دا ښکارا سي چې دوی په کومه وځه کې پورته کړي وو، چیرې ایښي وو او چا ایښي وو، تر څومره مودې پورې ایښي وو او دوی ته د څومره موزه ورکول سي. آی ای رحمان وویل چې دلته د ښځو په ضد باندې په ټوله صوبه کې لږ تر لږه 350 د تشدد پیښې رامنځته شوي دي. د ده په خبره سي دا شمیره نور هم ډیره زیاته ده. ولی سی دلته د قبایلی دودونو له مخه شجی د تشدد د پیژو ی پایار نه کوي. د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ وبلی چې د شجو لپاره داسې قانون جوړ کړی چې د شجو د تحفظ لپاره قانون سازی کړی ده. دا به وظفل سو شجو ته نور هم سرژغورانه ورکړي. په بلوچستان کې د خبریالانو په اکله باندې هم دوی تشویش څرګند کړي.
بلوچستان میں جو صحافی کام کرتے ہیں وہ دو چکیے کے پاس میں پسے رہتے ہیں.
په بلوچستان کې کوم خبریالان کار کوي هغه د زرندې د دوو پلونو ترمنځ دي. یو حکومت پر دوی فشار اچوي چې دا راپور کړه او بل بیا هغه ډلې دي چې ویي چې زموږ راپور ورکړه چې د چا خبره ونه منل سي واغو ته دړکې ورکول کېږي. د ده په خبره چې پاکستان اوس هم د خبریالانو لپاره خطرناک هیواد دی. د نړۍ په هغو 12 هیوادو کې شامل دي چې هلته و خبریالانو ته تحفظ نشته. د پاکستان د بشری حقوق سازمان په بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ لپاره په زړه پورې ګامونو نه اخستلو باندې هم تشویش څرګند کړي او ویل چې په بلوچستان کې د کویلی په قانونو کې د درنګانو ژوند هم له خطر سره مخامخ دی. د ده په خبره چې په قانون کې چې کوم 25 کاله له مخکې وضعه وه اوس هم هغه ډول ده او دوی ته سپا اوبه نه ورکول کېږي او هلته د کار پر مهال باندې د دوی د ژغورنې لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دي اخیستل شوي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د پاکستان په یو شمیر سیمو کې چرته چې پښتانه پاتې کیږي د هغو خاص ورځې چې دي پای کې د هغو باندې د حملو د هغو د قتل عام نه ډکې دي. مثال په توګه 12 مئی په کراچۍ کې داسې پیښه وه په 2009 کې چې هلته سلوی پښتانه پر رڼا ورځ په ټوپک وشتل شي په سلکونو باندې. دغه شانتي د بابړې پیښه د پښتنو د قتل عام پیښه ده ګڼل کیږي. داسې یو پیښه په ټکر کې هم شوې ده چې ټکر د 28 تاریخ په توګه باندې نمانځل کیږي او دغه پیښه باندې پښتانه د سامراجي طاقتونو مذمت کوي. نن هم په دې پیښې ورځ باندې څه شوي دي کنه, حکومت څه کړي دي کنه, تاریخ کې دا لوستل کیږي کنه, پښتانه پہ خبر دي کنه, دې موضوع ته پام کړی دی د ډیو ریډیو په مردان کې خبریال راز حسین.
نن په خیبر پښتونخوا کې د مردان دلی ټکر د هغه اتلانو یاد تازه کیږي په کوم کې چې د هغه وخت د هند حکومت د مردان دلی په ټکر کلی کې د اویاو نه زیات کسان وجلی وو او مقامی د خدایي خدمتګار مشرانو او د هغوی کورونه او حجرې یې د سوځولو نه علاوه هغوی په زندان کې اچولی وو. خو په خیبر پښتونخوا کې نن ورځ نه خو په سیاسي توګه او نه په حکومتي کچا داسې قسمه سره غونډې مخې ته راځي. څېړنې وایي په کال 1913 کې د مئی په 13 نیټه په مرکزي ښار پېښور کې د صفوانه د خونړی پیخي ورستو خدایي خدمتګار تنظیم په ټوله صوبه کې احتجاجونه پیل کړي وو او په مردان ډیویژن کې د خدایي خدمتګار تنظیم مشر ملک ماسم خان په مشرۍ کې په مختلفو سیمو کې احتجاجي غونډې را جوړې کړې شوې وې. خو د هغه وخت د انګریز سرکار لخوا په 15 نیټه په ټکر کلی کې د خدایي خدمتګارو د مشرانو گرفتاری مخې ته راغله او دوی د مقامی اوسیدونکو په درخواست په یو جلوس کې مردان ضلع ته منتقل کول چې په ګجرو غړې کې د جلوس او پولیس ترمنځ د جګړې په نتیجه کې د پوسټ کپتان مار پی وجلی شو او بیا ورستو د حکومت لخوا د ټکر کلی محاصره وشوه. په دې حقله د مردان ضلع د عبدالولی خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محمد سهیل وایي د انګریزانو دا خیال و چې د مار پی په وجنه کې د ټکر کلی کسان ککړ دي.
ویشتم تاریخ دوی ته دا چا اوه چې دا کم کس مرفي وجلې ادارې ټکر وو. نو په اتیشتم تاریخ اتیشتم یعنی نه ورځ باندې سحر 8 بجې فوج د رسالو سره یې وخت پاسونو بدوی تل پاسونو باندې لاړ مشین غنونه لګولو او بغیر د تپوس نه یعنی 8 بجې دوی دا فایرنګ شروع کړ چې په زمیدار روان دی په پلار څوک ماچوم روان دی که سړی روان دی که ښځه روانه ده بس فایرنګ یې شروع کړ. خلک ولي خلکو ته دا پتن لګېدې چې
دمل پنور برخو کې اگرچه نن اتیشتم نیټه د پاکستان د اټمی قوت د جوړېدو په حواله نمانځل کیږي او په مقامی میډیا کې هم د تزه ورکړې شوې دي. خو د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع ټکر د پیخي ذکر نه خو په مقامی میډیا کې شته او نه په خیبر پښتونخوا کې په سیاسي او حکومتي توګه څه تنظیم شوې دي. تیر حکومت په ټکر کلی کې د اتلانو په یاد یو یادګار هم جوړ کړی دی. په دې حق له مچکل د ټکر کلی د ملک ماسم خان نوسی جواد خان نه پښتنه وکړه. نو هغوی وویل چې د روژه ماتی نه وروستو هغوی د اتلانو د یادګیرنې په توګه یو غونډه را جوړه کړې ده. ټکر کلی کې د کال 1913 د مئی په 13 نیټه که ګڼ شمېر بې ګناه خلکو ژوند له لاسه ورکړی وو خو اوس هم د پښتون قام نوې نسل د دغه اتلانو د قربانو نه بې خبره دي. ډاکټر محمد سهیل وایي مونږ د خپلو کشرانو نه تاریخ پټ ساتلی دی.
نسل دا غټ شو دوی ته خونه تاریخ ښودلې شوې دی دوی ته خونه چا تاریخ ښودلې دی. بس قسمت نه په دې کې زه د قام پرستو ګوندونو هم قصور ګڼم چې دوی هم په هغه طریقه باندې خلک د تاریخ نه نوي خبر کړي. ریاست قصور هم دي چې هغې ته ویلي چې تاسو غداران یې هغه او یو کسانو وینه چې دا نو د هغې لپاره یو یادګار صرف شته نه د هغې لپاره څه مرکزي جلسه شته نه د هغې په یاد کې دغه دغې او یو کسانو لسټ اوسه پورې مونږ سره نشته. دا غلطیانې زمونږ خپلې هم دي زمونږ استادان هم دي زمونږ رقام پرست هم دي د حکومت هم دي د ریاست هم دي چې هغې تاریخ پټ کړی دی.
د ټکر په تاریخي پیښه اوس هم په ولسي سندرو کې د دغه خونړۍ یاد تازه کیږي.
ٹکر چند کو لے وری گی او ہن پانی رجوی نے ٹکر چند کو لے وری گی او ہن پانی
اوس تاسو ته قصه وړاندې کوو د افشا افریدی چې پیغله ده د پولیو د لاسه خپې کار نه کوي خو همت یې نه دی بایللی او سبق یې چې هر څومره ویلی شو ویلی دی او بیا یې د دې نه پس د خپل ځان په شان د نورو د پولیو نه ځپلی شوي ښځو دپاره جنکو دپاره یو تربیتي مرکز کولاو کړی دی. دغه حال به اورو او ګورو د ډیوه خبریال شاهین شاه افریدی په دې رپورټ کې.
د پیښور په امید آباد سیمه کې د مازورانو لپاره جوړ شوی د مرکز آر سی پی ڈی یعنی د مازورانو د درملنې مرکز کې زیاته شمیره د زنانه او دا کوم چې دلته د علاج سره سره بیلابیل زده کړو تربیت هم اخلي. په ویلچیر کې ناستې دا مازور زنانه د دستکاری جامو ګنډلو او په کپړو ډیزاینینګ کار زده کوي. د درې ادمخیل سیمې سره تعلق لرونکي افشان افریدی څوک چې د دریو کالو په عمر کې د پولو خطرناک وایرس ښکار شوی د آر سی پی ڈی پروګرام مشره ده. افشا افریدی وای چې د پښتنو په بدرسري معاشره کې د زنانو حقوق حذف کړي شوی دي او بیا مازور زنانو تپوس هم څوک نه کوي. زیاتره والدین په خپل مازور اولاد شرم محسوسوي او د کور نه بهر خلکو ته نه سرګندوي.
نغې دا وی جدا چرته کې چا ورته خیره کړی دا رچا ازار په لګیدلې چې ته غټه ګناي کړې د نو الله تعالی ته هغه ګنا چې دې دین مطلب هغه سزا دی لور کوي. اکثر د خلکو دا یو سوچ دی او دا سوچ چې کم دی دا یو ډیر غلط سوچ دی ځکه چې مزور بچي چې وی هغه یو اولاد دی یو بچی دی او د الله جوړ کړي یو مخلوق دی چې انسان دی هغه یو میګې نشي جوړولې. الله تعالی یو مخلوق چې جوړ کړي نو هغه موږ څنګه نظر انداز کولې شو.
افشان د ډیر مهنت ورسته او د مور پلار په مرسته خپل بنیادی تعلیم حاصل کړو او اوس په مایکرو بایولوژي کې اعلی زده کړې کوي. افشان د چاپیرچل رویو کتل ورسته فیصله کړې او د تبکی داسې مایوسه او محروم خلکو د پاره د خیر خیګړو کارونه پیل کړي. هغه خیبر پختونخوا کې د مازور زنانه د کامی فارم کوارډینیټر ده او په دې مرکز کې تر اوسه د شلو نه سیوا مازور زنانو ته دستکاری او د لاس فن وزده کړی دی.
نو موږ وایو چې هغه تمغه هغه اپورتونټیز هغه چې زونه ورته اوخیو چې په هغه کې دی مخ کې لاړ شي او هغه فروټ فل شي چې څنګه هغه فروټ فل ال کې دی شي چې هغه ته موږ سپورټ ورکو او موږ له سوک سپورټ راکی.
په دوو کالو عمر کې د پولیو لوجې مازور شوې ریاست بی بی هم د آر سی پی ڈی نه د دستکاری تربیت ترلاسه کړې دی. وای هغه د خپل عمر 28 کال ځای کړی دی خو ولې تیر یو کال سي په کور کې جامع او صادرې ګنډي او خپل کور ته مالی ګټي ورکوي.
دا چې مانه سوکو غواړي غولم تیاروم دل چې سوک راځي مانه غواړي بس موږ په خپل خرچه روانو او سلی والا کارم راځي امریډي والا راځي کړی والا او سره د ډیکوریشن سامان هغه هم سنا سره راځي.
ریاست بی بی زیاتوی کچره دا مازور نه وي نو په مارکیټ کې به ورته د دغه سیزونو دوه چنده ګټه ملاوي دي خو دوی اکثر خپل سیزونه د بل پلاس مارکیټ ته وړي. فوزیه بی بی د داسې کورنیو زنانو دستکاری سیزونه مارکیټ ته د نمایش لپاره راوړي او د خپل خوخي بیا پر لګوي.
دا ټول سیزونه چې کم دین دا هغه فیمیل اوس تیاری لګیا دي او دا غي مونږه ایگزیبیشن ترول نو مونږه اوس وایو چې مونږ ته دلته نه اورډرز ملو شي چې مونږه هغه زنانه ته یو سو او هغه په دې باندې مخکې کار شروع کړي.
اسم شمشاد یو پهل مازور زنانه ده کوم چې په دغه مرکز کې د نور مازور زنانو په شان زده کړې کوي او غواړي چې نه یوازې په خپل بلکې د کلی نور مازور او عام زنانو ته هم دغه هنر وخایي او خود مختار شي.
پور کې خو بس ناست نو خپل ژوند خپل ځان ته خیال وي ډیر مسائل وي چې بس یو ځای کې بس ناست سو اکټیویټی نشته سو اخو دې خو تل نشته یو سنټر ته لاش یو ادارې سره کنټاکټ یې چرته نو ښه خلک ملاو شي نو بیا ډیر انسان خپل ځان باندې ډیر مضبوط شي کنه ډیر اعتماد راشي او ډیر ښه محسوس کوي.
د ډبلیو ایچ او ورلد بینک یوې سیړنې تر مخه د پاکستان 10% آبادی معذوره ده چې پکې زنانه او ماشومان هم یو برابر دي. د معذوره آبادی 70% په کلو او لرې پرتو سیمو کې پاتې کیږي، کوم چې د صحت، تعلیم او بنیادی ضرورتونو نه محرومه پاتې دي او په معاشره کې غیر مساوي رویه سره مخ دي. افشان افریده نه یوازې داسې زنانه او ته هنر او دستکاری ښایي، بلکې په چاپیرچل او تعلیمي ادارو کې انکلوژن یعنی شاملولو دپاره هلې ځلې هم کوي. په دغه هلو ځلو افشان افریده ته یو شمېر جایزې ورکړې شوې دي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی.
امریکا کې نن میموریل ډے یعنی د یادونې ورځ ده. دا ورځ د هغه خلکو په یاد کې نمانځل کیږي چا چې د پاک امریکې لپاره خپل په جګړه کې قرباني ورکړې وي. هم په دې حقله د وایس آف امریکا د ډیبرا بلاک رپورټ احمد فواد لامې وړاندې کوي.
نه سبا اسکر د آرلنټن په ملي هدیره کې وګرځیدل چې د څه د پاسه د ولکه دی شو زرو قبرونو پر سر بیرغونه ولګوي. دغه بیرغ لګول د هغو اسکرو او افسرانو د یاد درناوی دی کوم چې دلته ښخ دي او زیاتره یې د خپل هیواد په دفاع کې سرونه بایللې دي. دلته یو 21 کلن اسکر ښخ دی چې په 2011 کال کې د عراق په جګړې کې ووژل شو. کشر ورور یې وغوښتل چې په خپل راشي او د پر قبر بیرغ ولګوي.
پر ما گرانی ما و بخه هر اورز میادیگی هیله میده چی تا ته افتخار بنصیب کړم.
د دې هدیرې سره جوخت یو پوځي اډه پراته ده چې هلته کې د اولډ ګارد په نامه د امریکې د پلیو ځواکونو درېمه دسته اوسیږي. دا عسکران کولی شي د خپلو هغو ملګرو او قریبانو د قبرونو زیارت ته ورشي کوم چې یو وخت یې له دوی سره یو ځای پوځي خدمت کاوه.
I do visit them more than just on today.
ز په غیر لنن ورځي په نورو ورځو کې هم زیارت ترازم. په هر دوه ونیو کې یو ځل د غرمې پر مهال ورته راځم او ورسره غړېږم.
پوځیان په ډېر دقت سره د خپلو وژل شویو ملګرو پر قبرونو یو یو بیرغ ایږدي او درناوی ورته کوي. د امریکې د صدر مرستیال مایک پینس هم مړو پوځیانو ته د درناوي لپاره دلته راغی. د اولډ ګارد پوځي دستې مشر په داسې حال کې چې د هر قبر پر سر په آرامۍ بیرغ ټومبي وایي چې هر عسکر ورته ځانګړی دی.
موږ ټول عسکر یو او دا وړتیا لرو چې د هغو سرتیرو قدر وکړو کوم چې له موږ وړاندې مړه شوي دي.
دغه بیرغونه د دغو مړو شویو پوځیانو یاد تازه ساتي او د هغو قربانیو ته یو درناوی دی. احمد فاضلمی، د امریکا غږ، دیبا.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون دغه خبری خپرونه واوریدله او هم لیدله. د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او د ډیوا په ویب سایټ باندې دغه خبرونه تاسو بیا هم لیدای شئ. د ټلویزیون خبرونه خو ختمیږي، خو چرتي زی ما سردار علي ټکر سے برازي څنګه نیری سے؟
بالکل سردار ټکر سے برازي، او نن تاسو څنګه رپورت هم اوریدل چې ټکر د پیښې ورځ مازه لیکيږي. فکر کوم په دې ورځ په مناسبه سره ما په خپل خبرونه کې سوي او بیا هم د خبرونه تاسو په انتظار یې په انتظار ته اوسه سولې زو کې شروع کیدل کړه د دې خبرونه نو اوس مونږ اجازه غواړو.
بالکل، زه سمینه اس ام
او زه رحمان بدره.
الله پامان. Thank you.